مننه جمشید حبیب زاده. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. دغه خبرونه تر 5 بجو دوام کوي. دوی منیمه تر ډیره د ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځانګړي شوي، خو په سر کې راپورونه او خبرونه اورئ. په خبرونو کې چې وروسته بهرني خبرونه البته خبريږي، اورئ چې د پاکستان د پنجاب ایالت د کورنۍ چارو وزیر نن په ځنوژن کې حمله کې چې د هغه پر کور وشه او وژل شو. د انډونیزیا یو کورنۍ مسافر وړونکي الوتکه له 450 پرلو سره د هیواد په لیرې ختیځ د پاپوا په سیمه کې لادرکه شوې ده. لومړی کورنی خبرونه سید کمال شریف ترته وایي، خو له راپورونو کې مهم راپور دا دی چې افغان حکومت وایي د عمل په هغه پروګرام یې غور پیل کړی چې د پاکستان لخوا افغان پلاوي ته سپارل شوی دی. په د پاکستان د استخباراتو د ادارې د پخوانی مشر جنرال حمید ګل د مړینې په اړه هم درته راپور او مرکه خبرو دا چې سیاسي کارپوهان هغه کسان چې دی له نږدې پیژنده له حمید ګل نه څه ډول تعریف لري. په دغه پروګرام کې به پرې پوه شي.
د خبرونو سرچکی د افغان حکومت و سرچینه وای پاکستان د ولسمشر اشرف غنی ته د تمدیز لیک په جواب کې افغان حکومت د عمل په نوم یو پروګرام سپارلې دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای چې په هلمند ولایت کې 2 سړي تښتون کې نیولې دي، او په ننګرهار کې د پولیو یا د ماشومان د ګوزان درې ورځنی کمپاین پیل شو. بشپړ خبرونه. د افغان حکومت و سرچینه وای پاکستان د ولسمشر اشرف غنی د اعتمادیز لیک په جواب کې افغان حکومت د عمل په نوم یو پروګرام سپارلې دی. د سرچینې د نوم نشو د په شرط ازادي رادیو ټول چې افغان حکومت اوس د عمل په پروګرام غور پیل کړی او وروسته به نتیجه معلومه سي. یادې سرچینې هغه وزارت کړی چې پاکستان ته د افغان پلاوي سفر بیا ګټي وو، خو دا معلومات یې ورنکړل چې د پاکستان د عمل په پروګرام کې څه مسایل شامل دي. ولسمشر غنی شاوخوا 4 میاشتې مخکې یو لیک چې اعتمادي درلودې پاکستان ته وسپاره او اوس عمل پروګرام هم د همدې لیک جواب دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هلمند ولایت کې 2 سړي تښتون کې نیولې دي. له دغه ریاست څخه په خبرسوي اعلامیه کې ویل شوي چې یاد کسان په لشکرګاه ښار کې د یو لړ ځانګړو عملیات پر مهال نیول شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې یادو کسانو یو تن تر تښتولو وروسته وژلې وو. اعلامیه همدارنګه وایي چې د ملي امنیت منصوبینو د لشکرګاه ښار د کوچني کاریز په سیمه کې د وسلوال طالبانو د وسلو او مهماتو یو زیرمه هم نیولې ده. بل ورته د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د تیرو 2 ورځو را په دې خوا د پولیسو عملیاتو پر مهال لس وسلوال طالبان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وای د رسنوی له همکارۍ پرته نسی کولای خپل اصلي هدف ته ورسیږي. سلامت زمينن د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د رسنوی د همغږي په غونډه کې ول چې رسنوی د نشي موادو د مبارزې په برخه کې شر لوبولای سي.
وزارت مبارزه علی مواد مخدر از تمام رسانه های
کشور دا وای د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د ټولو رسنوی څخه غواړي چې په یوه پراخ همغږي سره د نشي موادو سره د مخنیوي په برخه کې عملی ګډون وکړي. پر همدې مهال د هیواد لومړی میرمنی بیبی ګل غنی له ټولو رسنوی څخه وغوښتل چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر هڅې تر سره کړي. او په ننګرهار کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن درې ورځنی کمپاین پیل شو. د دې ولایت امیر روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال وویل چې د یاد کمپاین په ترڅ کې به د دې ولایت باندې شپږ نیم لکه ماشومان واکسین شي. ښاغلی کمال وویل چې د پولیو ضد کمپاین به د دې ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ پرته په نورو ټولو ولسوالۍ کې پیل شي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په روان میلادي کال کې په ټول هیواد کې د پولیو یا ګوزن 5 شصت سوي چې وای د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې ثبت شوی ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د پاکستان د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر نن په ځنوژن کې حمله کړې چې د هغه پر کور وشوه او وژل شو. پاکستانی چارواکي وایي چې شجاع خانزاده د چاودنې په مهال په خپل کور کې او د سیمې له اوسیدونکو سره یې غونډه لرله چې د چاودنې له امله د خونې چت پرې راولوېد. په دغه چاودنې کې لږ تر لږه 8 نور هم وژل شوي دي. د ژغورنې عملیات روان دي. چارواکو ویلي چې د چاودنې په مهال لږ تر لږه 40 تنه په کور کې دننه وو. دغه چاودنه د شادي خان په ښارګوټي کې شوې ده. پولیسو ویلي ښایي د خاورو خښتو له پاکېدو سره نور قربانیان هم وموندل شي. د پاکستانی طالبانو ملاتړ سخت دریزی لشکر اسلام ډلې دغه حمله مسؤلیت په غاړه اخیسته او ویلي چې ورته نور داسې حمله به هم تر سره کړي. خو چارواکو ویلي چې د دې په پام سره چې په خوا دغه ډلې دغه سستره حمله نه ده کړې، خای هغه د طالبانو یا منشوي لشکر جنگوي ډلې کار وی چې لشکر اسلام ورڅخه ګټه اخلي. د پاکستان د بدنامه استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر حمید ګل تیر شپه د مغزي سکتې له کبله مړ شو. او یا کلن حمید ګل پرون تر مغزي خونریزې وروسته له اسلام آباد بهر یوه روغتون ته انتقال شو، خو ډاکتران یې په ژغورلو بریالي نه شول. حمید ګل ته د پاکستان د هغې ستراتیژۍ د پلار په سترګه کتل کیږي چې له مخې د هند او افغانستان په ګډون په ګاونډیو هیوادونو کې د سخت دریځو وسلوالو په مرسته له نیابتي جګړې په استفادې خپل نفوذ ساتي. حمید ګل چې د 1980 تر 1990 کلونو پورې د ISI مشر و، د نویمې میلادي لسیزې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو په رامنځته کولو کې کلیدي نقش درلود. دی د تقاعد پر مهال هم یو جنجالي شخصیت و. د امریکا متحدو ایالتونو پر د تور لګوه چې په پاکستان کې له سخت دریځو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. حمید ګل چې د امریکا سخت مخالف و دغه تورونه ردول. د یمن حکومت پلو ځواکونو د هیواد په جنوب کې یو بل ولایت هم له یاغیانو ونیو. د شبوه ولایت په نیولو سره د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو په وړاندې چې پلازمینه صنعای په ولکه کې ده د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې د قلمرو ساحه چې په وروستیو کې پراخه شوې لا پراخه شوه. د خلیج هیوادونه چې د حکومت پلو ځواکونو ملاتړ کوي د حوثي یاغیانو پر سنگرونو هوایی بریدونه او د حوثي یاغیانو پر سنگرونو هوایی بریدونه ترسره کړي هم د دغو ځواکونو ته درنې وسلې ورکوي. یمنی ځواکونو تیره میاشت د هیواد په جنوب کې د یاغیانو پر ضد عملیات وکړل چې په نتیجه کې هغوی د جولای په نیمایي کې دې ته اړ شول چې له جنوبي مهم بندري ښار عدن څخه ووزي. دغو ځواکونو په وروستیو پرمختګونو کې په شبوه سربیره دالح لهج او ابیان ولایتونه هم نیولې دي. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د اندونیزیا یو کورنۍ مسافر وړونکې الوتکه له 45 سپرلیو سره د هیواد په لرې ختیځ د پاپوا په سیمه کې لادرکه شوې ده. د اندونیزیا چارواکي وایي د پاپوا له مرکز جایپورا له هوایي ډګر له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته نن غرمه مهال له دغې الوتکه سره د دوی اړیکې پرې شوه. د هوایي چلند چارواکو وویل چې په الوتکه کې 15 ماشومان، 40 لویان او 15 عمله وه. یو چارواکی د فرانس پرس خبری آژانس ته ویلی چې په دغه غرنۍ سیمه کې هوا ډیره خرابه وه. د چین د بندري ښار تیانجن د چاودنې له امله د تلفاتو شمیر لږ تر لږه 112 ته لوړ شو. په عین حال کې د چاودنې د ځای شاوخوا اوسیدونکي د کیمیاوي موادو د ککړتیا له ویرې له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د دغې چاودنې له امله له 200 زیات کسان په روغتونونو کې بستر شوي دي. چارواکو تر اوسه پورې د 40 کسانو مړي پیژندلي او د نورو پیژندنه روانه ده. د تیانجن ښاري ادارې ویان ګانګ جیان شنګ نن په یوه خبري کانفرانس کې وویل نن سهار تر 9 بجو پورې 112 مړي وموندل شول. موږ د 40 مړو هویت معلوم کړ. موږ تر اوسه په دې کار کوو چې د 80 نورو مړو پیژندنه وکړو. د چاودنې سیمې ته نږدې خلک وروسته له هغې له خپلو کورونو وویستل شول چې د باد د مسیر له بدلېدو سره د دې ویره زیاته شوه چې ښایي زهرجن کیمیاوي مواد به استوګنځایونو ته له ځان سره یوسي. پولیسو تایید کړه چې په لوړه کچه زهرجن سودیم کیمیاوي مواد د چاودنې ځای ته نږدې موندل شوي دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دا هم د افغانستان د څوستر شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 1.1 ټیټه، نو د کندهار کې اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.1 ټیټه، 22. هرات اسمان صاف، د تودوخې لوړ درجه 9.1 ټیټه، 18. مزار شریف اسمان صاف، د تودوخې لوړ درجه 6.1 ټیټه، 24. جلال آباد اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.1 ټیټه، 24. بامیان اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 1.1 ټیټه، 10. او په ګردیز کې به هم اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 1.1 ټیټه، 14.
د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی اورګ باندې هم پیدا کولای شي. وړاندې په خبرونه کې اوري، افغان حکومت وایي د عمل پر هغه پروګرام یې غور پیل کړی چې د پاکستان لخوا افغان پلاوي ته سپارل شوی دی. دا هم اوري چې د پاکستان د استخباراتو د ادارې پخوانی مشر جنرال حمید ګل چې مړ شوی دی، څوک او د افغانستان په اړه څه نظر درلود؟
د بده مرغه جنرال حمید ګل تل افغانستان ته د یو مستعمری په سترګه لیده، او د څه فکر کوو افغانستان باید په هر ترتیب سره چې کیږي د اسلام آباد په اداره شي.
دولتي شوراګانو رئیسانو د یک شمې پروز یو ناست کړي او د خپل صلاحیتونو په اړه ځینې ستونزې مطرح کړي دي. د هلمند ولی میرزا خان رحیمی د دې ولایت امنیتي مسولونو ته غوښ کړي چې په یو میاشت کې امنیت ښه نشي نو په اړه به ورسته پریکړه کوي.
کله چې زه د یو میاشت کې تغیراتونه وینم په امنیتي بخشو کې، زه به خپل پښتونونه رئیس جمهور ته پېښاروم.
روغتیا نړیوال سازمان وایي سږ کال د پولیو د ماشومانو د ګزړن پیښې په افغانستان کې کمی شوې دي. دا هم اوري چې د پنجاب ایالت د کورنۍ چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده په خپل دیری کې په ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. افغان حکومت وی د عمل پر هغه پروګرام غور پیل کړی چې د پاکستان لخوا افغان پلاوی ته سپارل شوی دی. د حکومت یوې باوري سرچینې د یکشنبې په ورځ د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د عمل دغه پروګرام پاکستاني چارواکو د ولسمشر اشرف غني د لیګل شوي لیک په ځواب کې افغان پلاوی ته ورکړی دی. معلومه نه ده چې د عمل په نوم پروګرام کې چې پاکستاني چارواکو افغان حکومت ته سپارلی څه مسایل شامل دي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي یې د پاکستان تکراري غوښتنې یادوي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د ملي وحدت حکومت یوه باوري سرچینه وایي اسلام آباد ته د افغان پلاوی روسای سفر ګټور وو او زیاتوی چې د هغه هواد چارواکو د ولسمشر د اعتمادیز لیک جواب هم د عمل پنوم دی او پروګرام په چوکاټ کې یاد پلاوی تا ور کړی دی. د سرچینې د نوم نه خوده په شرط ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د پاکستان د عمل پر پروګرام غور پیل کړی او روسته به نتیجې معلوم شي. د بهرنۍ چارو د وزیر په مشرۍ او افغان پلاوی 13 پنځمه پاکستان ته سفر وکړ څو د هغې هواد له چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر عملی لارو چارو خبرې وکړي. که څه هم داسې انتقادونه موجود دي چې پاکستان ته تللی افغان پلاوی د هغې هواد له پوځي چارواکو سره نه دی کتلی، خو افغان حکومت وایي د اسلام آباد له پوځي چارواکو سره لیده کاته د دې پلاوی په اجندا کې نه و شامل. تیره اونۍ ولسمشر اشرف غني وویل د پاکستان صدر اعظم ژمنه ورکړې چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره به عملی تګلاره جوړوي او داسې ښکاري چې د عمل پروګرام کې به هم د تروریزم د مبارزې لارې چارې ځای شوي وي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې د عمل په نوم پروګرام کې به د پاکستان پخوانۍ غوښتنې تکرار شوي وي. د دې جرګې غړي شکریا بارکزی وایي دغه غوښتنې به د ډیورند د رسمیت پیژندو، ترانزیت، اقتصادي پروژو او اوبو په اړه وي او ټینګار کوي چې حکومت باید ورته تسلیم نشي. دا چې ولې میرمن بارکزی په اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان پاکستان ته ډیر احتیاج نه لري. په ډیرو مواردو کې پاکستان افغانستان ته ډیر احتیاج او ضرورت لري. هیرم نشي که چېرته د افغانستان تجاران تحریم کړي او پاکستان نور خپل واردات کم کړي دا ستر زیان بیرته پاکستان ته ور اړي نه افغانستان ته. افغانستان ته پکار ده چې آسیا میانه هیوادو سره خپل رابط ښه کړي، خپل نور ګاونډیانو سره ترانزیتي او تجارتي رابط ښه کړي. دا به هم په سیاسي لحاظ او په اقتصادي لحاظ د افغانانو په ګټي.
ولسمشر غني شاوخوا 4 میاشتې وړاندې پاکستان ته یو اعتمادیز لیک وسپاره. د دې لیک عمده غوښتنه دا وه چې پاکستان باید په کوټه او پېښور کې طالبان ونیسي، په روغتونونو کې د طالبانو د ټپیانو درملنه ودروي، د مخالفینو پټنځایونه له منځه یوسي، د حقانی شبکې پر ضد عملیات پراخ کړي او هغه کیمیاوي مواد بند کړي چې طالبان به مونتر جوړوي. اوس ویل کیږي چې د دې لیک په جواب کې پاکستان هم له افغانستان ځینې غوښتنې لري، خو تر اوسه افغان چارواکو د اسلام آباد د غوښتنو په اړه رسمي خبرګون نه دی ښودلی. له پاکستان سره په دې وروستیو 4 ورځو کې د افغان حکومت دریز بدل شوی او ولسمشر او اجرایي رئیس ویلي پاکستان په تیرو 10 میاشتو کې هیڅ همکاري نه ده کړې. د چارو څېړونکي او د ملي شورا یو شمېر غړي وایي حکومت باید د پاکستان د لاسوهنو په اړه شواهد نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي څو اسلام آباد تر نړیوال سیاسي فشار لاندې راشي او له افغان حکومت سره همکاري ته مجبور شي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د پاکستان د استخباراتو د ادارې پخوانی مشر جنرال حمید ګل مړ شو. حمید ګل څوک او د افغانستان په جهاد وروسته د وسلوالو طالبانو پر رامنځته کولو کې څه رول لوبولی دی؟ نوریاس نوري ورته لنډه کتنه کړې.
حمید ګل د پاکستان د پیاوړې استخباراتي ادارې آی ایس آی په خوانی مشر او چې دغه ادارې لاره پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل په وړاندې افغان مجاهدینو ته د امریکا او سعودي عربستان د پریمان مالی مرستو او وسلو ورکولو چارې تنظیمولې. حمید ګل وروسته د وسلوالو طالبانو پر رامنځته کولو کې مهمه ونډه لرله. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په وینا د پاکستان د استخباراتو د ادارې د مشر په توګه د هغه سابقې او د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن څخه د هغه کلک ملاتړ ته په پام سره په وروستیو کلونو کې چې د پاکستان او امریکا ترمنځ پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 ملي تور وروستي حمله وروسته یو ائتلاف رامنځته شوی، هغه ته د یو لانجمن شخص په سترګه قتل کېدل. خو د اژانس په وینا یو شمیر نور بیا حمید ګل په تیره بیا په وروستیو کلونو کې چې هغه ډیر زیات په ټلویزیونونو کې راښکاره کېده او د هیواد په وړاندې د پټو د سو په وړاندې خبرداری ورکاوه او هم یې د خپل زاړه دښمن هند په وړاندې په پوځي اقداماتو ټینګار کاوه د هیواد یو مهم شخصیت ګڼي. په انټرنیټ پاڼه کې د حمید ګل په لاس لیکلې بیوګرافي کې ښکل شوی چې د مجاهدینو مشرانو او قمندانانو دومره د هغه درناوی کوي چې بل هیڅ چانه کوي او وروسته هم د طالبانو له رامنځته کېدو سره په خلکو کې محبوبیت لا پسې زیات شو. خو افغانان چې تر اوسه وخت د مجاهدینو د رسیدو او وروسته د طالبانو د واکمنۍ ترخې تجربې له ذهن نه دی وتلي، حمید ګل هغه شخص بولي چې د افغانستان په ورانولو کې مهم رول لوبولی دی. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي حمید ګل تل هڅه کوله چې افغانستان کمزوری او د پاکستان تر نفوذ لاندې وي.
د بده مرغه جنرال حمید ګل تل افغانستان ته د یو مستعمرې په سترګې لیده او د څه فکر کوي هم جنرال حمید ګل هم اسلام بیگ ام دوی سره دا نور نظامیانه چې موږ افغانستان د شوروي د منګولو نه خلاص کړی دی. افغانستان باید په هر ترتیب سره چې کیږي د اسلام آباد په اداره شي.
د افغان د اسوشیټډ پریس په وینا حمید ګل د افغانستان د مجاهدینو له مشرانو په تیر بیا د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره چې تر اوسه د افغانستان د دولت په وړاندې جګړه مخ ته وړي نږدې اړیکې لرل. له هغه مشر سره چې د امریکا متحده ایالاتونو له القاعده سره د اړیکو په تور په 2003 میلادي کال نړیوال تروریست نومولی او په امریکا کې شتمنی کنګل کړی دی. جنرال حمید ګل د 1948 کال د نومبر په 10 د پنجاب ایالت په سرګوډه سیمه کې زیږیدلی او خو اصل د خیبر پښتونخوا د سوات سیمه اوسیدونکو یو پخټه یوسف زئی پښتونو. حمید ګل ته د پاکستان د هغه ستراتیژي د پلار په سترګه کتل کیږي چې له مخې د هند او افغانستان په ګډون په گاونډي هوادونو کې سخت دریځ وسلوالو په مرسته له نیابتي جګړې په استفادې خپل نفوذ ساتي. که څه هم حمید ګل د پاکستان بهرنی او کورنی سیاست کې یو اغیزناک شخصیت بلل کېده او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوز لوی درسې زمړینه د خپل هیواد لپاره نه جبرانیدونکي زیان بللی. خو د دې ترڅنګ د دې هیواد د سیاسي او افغان چارو ځینې کارپوهان وایي چې حمید ګل د افغانستان د کورنۍ جګړې اور ته لمن وهله. د سیاسي چارو څېړونکي نظیف خان ازادي راډیو ته وویل حمید ګل د افغانستان په ګډون پاکستان ته هم زیان رسولی دی.
بنیادی طور حمید ګل د پاکستانی جرنیلانو په هغه سب کې دی چې کومو د افغانستان د نیولو ستراتیژیک ډیپ پالیسی بیا د هغې نه پس په پاکستان کې جمهوریت نه خودل. دا د دې افغانستان کې د شر او د جګړې مخکښ د ایس ای دا مشر چې کومو بنیادی طور دی د کابل اوسېدی د دې پالیسۍ جوړوونکي په جلال آباد تاریخي حمله چې دوی کومه کړې وه یو لک وڅلوي غره مزایل په جلال آباد په سمرخیل په دی باندې بیا د بنظیر د حکومت خاتمه بیا دلته د القاعده سټینګ دا ټول د حمید ګل د لاسه یعنی شوی دی او بنیادی طور دی د پښتون افغان قسم خوړل د دښمنو دی د پاکستان د جمهوریت د پاره او په افغانستان کې جګړې دا خو مستقل د پاکستان د بدنامۍ او د جمهوریت خلاف تصادفونو کې شمار دی.
د اسوشیټډ پریس په وینا له وسلوالو طالبانو سره په ښکاره د ملاتړ ترڅنګ پر هغه داسې تورونه هم لګول شوي چې ګواکې په وسلوالو حملو کې لاس درلود. د ویکیلیکس لخوا خپرو شوو د امریکا د استخباراتي راپورونو له مخې هغه د 2006 کال په ډسمبر کې درې کسان کابل ته استولي وو چې حملې ترسره کړي. حمید ګل په پاکستان کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو له څرنګوالي سره هم مخالفت څرګند کړی وو او ویلي وو چې نوموړی امریکایي ځواکونو په ایبټ آباد کې نه بلکې په افغانستان کې وژلی او مړی پاکستان ته د دې لپاره انتقال کړی چې دغه هیواد بدنامه کړي.
و مریدل چې جنرال حمید ګل څوک وو د افغانستان په جهاد او وروسته د وسلوالو طالبانو پر مرسته کولو کې څه رول لوبولی دی؟ په همدې ترتیب یو مرکې ته غوښتل د پاکستان د استخباراتو په خوانی مشر جنرال حمید ګل غوښتل چې افغانستان باید تل د اسلام آباد تر کنټرول لاندې وي. د سرګندونې په پاکستان کې د افغان نشراتي مرکز په خوانی مشر او سیاسي کتونکو حاجی سید داود ازادي رډیو ته وکړي. حاجی داود هغه وخت په پاکستان کې د افغان نشراتي مرکز مشر چې جنرال حمید ګل د پاکستان د استخباراتو مشر وو. نو موري وی جنرال حمید ګل د پخوانی ولسمشر نجیب الله د رژیم له نسکورېدو وروسته د مجاهدینو د وخت موقت حکومت پرمنځ کېدو هم رغنده رول درلود. د جنرال حمید ګل د شخصیت او د افغانستان په اړه د هغه د نظر او دریس په اړه زموږ همکار اسد الله لودین له حاجی سید داود سره مرکه کړي.
تر هغه ځایه پورې چې ما خپل جنرال حمید ګل د نږدې نه هم لیدل او په ملاقات کې چې موږ سره کله چې پخوانی شوروي اتحاد د 1990 کال د فبروري میاشت کې د افغانستان هغه وته، نو دوی د راولپنډۍ شورا د جنرال حمید ګل په ابتکار جوړه شوه. بل اخره دغه شورا ته د اروپا، امریکا نه، تنظیمونو نه، د مهاجرینو نه خلکو غوښتل شول او هلته فیصله وکړه. او په هغه وخت کې صبغت الله بجدیدی د راولپنډۍ په شورا کې د موقت ولسمشر په توګه، استاد سیاف د لومړي وزیر په توګه، او همدا ډول انجینیر ګلبدین حکمتیار د بندنوی چارو د وزیر په توګه، او استاد ربانی د بیا جوړونې د وزیر په توګه، یعنی دوی دغه تنظیمونو باندې دا چوکۍ وویشل. او په دې نظر دا سړی چې ډاکټر نجیب الله سقوط کوي او دغه حکومت چې دوی جوړ کړی و، یعنی د راولپنډۍ د شورا په نتیجه کې چې هغې شورا څو ورځې دوام وکړ، دغسې یو موقته اداره په تاسف سره افغانستان ته جوړه کړه. کله چې دا اداره جوړه شوه، دې سره جوخت پاره وخت کې دوه د خبرونو آژانسونه په پیښور کې فعال او یو د افغان نشراتي مرکز او یو هم د افغان نیوز ایجنسی په نامه وو. او بل اخره منګ د جنرال حمید ګل د خوا وغوښتل شو او زه د بل افغان منګ لاړو. هلته چې لاړو، جنرال حمید ګل په خپلو خبرو کې منګ ته وویل چې تاسو باید د مطبوعاتو د لارې د موقت حکومت شاته ودرېږئ، کوم چې ښاغلی صبغت الله مجددي په راس کې وو، او تاسو د دې دولت تقویه وکړي او د دې دولت ملاتړ وکړي، مهاجرین واسوي.
حاجي صاحب، د افغانستان په نظر څه وو؟ داسې ویل کېږي چې د وسلوالو مخالفینو د معنوي پلار په توګه یادېده او همیشه یې غوښتل چې په افغانستان کې باید ناامني وي.
ځکه ما همدغه بحث ته کله چې ما د په دغه مشخصات ولید چې ډېر خناطاق او موږ نه داسې خواهش وکړ چې تاسو په خبرونو کې تفسیرو کې خپل د دې حکومت نه ملاتړ وکړي، نو ما لاسه کې مال اجازه ده او اجازه به ترې وغوښته. ویل بله، ما ورته ویل چې تاسو پرېږدئ چې افغانان خپل سرنوشت خپل وټاکي، دا چې تاسو شورا جوړوي، خلک د خارج راغواړي، دلته غونډې کوي، د دې نه موقته اداره جوړوي، بیا هم دا غي ته ورته ده لکه څنګه چې شوروي اتحاد افغانستان ته په کابل کې حکومت جوړ کړی و. بل اخره خبر ډیر زور ورکه او ماته خبرګون خو چې موږ خروسان نه یو، او ما غو چې مجلس قطع شو. د څه فکر کوو، هم جنرال حمید ګل، هم اسلام بیگ، هم دوی سره دا نور نظامیان چې موږ افغانستان د شوروي د منګولو نه خلاص کړی دی، افغانستان باید په هر ترتیب سره چې کیږي د اسلام آباد ته اداره شي. نور رسنۍ پیښې او حادثات واقعات هم شوي دي، مثلا کله چې تنظیمونه راغلي جګړې ته د راته او دلته په کانټیننټال کې، او ما خپل لیدل په 1993 کال کې د پاکستان تر کنټرول لاندې افغانستان د حمید ګل اولی او اخیری غوښتنه.
بله حاجی صاحب، په دې وروستي څو کلونو کې خصوصا په دې وروستي خونړۍ حمله چې په کابل کې وشولې او د حمید کرزي د واکمنۍ پر مهال هم حمله کېدلې، د دغه حملو په هڅونه او ملاتړ کې څومره رول درلود؟
پرته د شک هغه همیش هر هغه چا چې دلته ګډوډي جوړاوه، بې ثباتی رامنځته کوله، کله په یو نوم مثلا د جهاد په دوران کې د استدلال کو چې دلته روسان دي، باید دلته جهاد وشي. وروسته دا غې نه د سپتمبر 19 نیټه نه وروسته خلکو ته د روحیه ورکوله چې هغه د اتحادي فوجان په افغانستان کې د دوی په ضد باید انتحاري عملی وشي، د دوی په ضد باید جګړه وشي، او بل اخره په افغانستان کې ګډوډي رامنځته شي.
په پاکستان کې د افغان نشراتي مرکز په خوانی مشر او سیاسي کتونکو حاجی سید داود سره مو د ازادي رادیو مرکه ووري د راغلي داود د جنرال حمید ګل په اړه ځینې څرګندونې وکړي. جنرال حمید ګل د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی په خوانی مشر چې وفات شوی دی، او ښاغلی داود ویل چې جنرال حمید ګل تل غوښتل چې په افغانستان کې داسې یو حکومت وي چې د پاکستان تر کنټرول لاندې وي. البته دوی فکر کاوه چې د ښاغلي داود په خبره چې افغانستان د پاکستان لخوا د روسانو له اشغاله خوشې شوی دی، نو باید تل اداره د پاکستان له حکومت لخوا یو په وروستیو حملو او ناامنیو کې هم تر ډیره پورې دوی خلکو ته روحیه ورکوله چې دغه ګډوډۍ او ناامنۍ رامنځته کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غواړی چې په ټول افغانستان کې په 1289 منځنۍ چپه او اف ام 100.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه هم درس پر ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانی هم اوریدلې او مطالبې کتلې شي. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پانه هم در سره خوخه کړی چې چیرته غواړی تازه خبرونه وګوري او ویل ولې facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پته ده. هم درس تاسو کولای شئ دغه فیسبوک پانی ته خپل مطالب هم راوستوي او څنګه د خپل سیمو خکلي عکسونه راولېږي چې تاسو له نوم سره یو ځای درته خبره شي. بیا هم د فیسبوک پته تکراروم facebook.com/azadiradio. اوس به هم راشو د ولایتي شوراګانو د راپور ته. که څه هم د جمهور رئیس اشرف غنی د یو حکم له مخې ولایتي شوراګانو ته د څار صلاحیت ورکړل شوی، خو په دې برخه کې اوس هم یو لړ ستونزې شته چې حلول یې ضروري ګڼل کېږي. دا خبرې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ولایتي شوراګانو د رئیسانو په یوې ناسته کې وشوې. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مسؤلینو ویل د دې لپاره چې د ولایتي شوراګانو د څار د صلاحیت کړنلاره لا غښتلې او د پلي کېدو لارې اسانه شي، د ولایتي شوراګانو د رئیسانو نظریات، غوښتنې او ستونزې به راټول شي. ډېر خان محمد سیند یو راپور جوړ کړی چې په ګډه اورو.
ولایتي شوراګانو ته د څار د بشپړ صلاحیت پر موضوع اوس هم بحثونه روان دي، او ویل کېږي چې په دې برخه کې یو لړ ستونزې شته چې باید هوارې شي. په دې مقصد د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لخوا د یکشنبې په ورځ په کابل کې د هیواد د 34 ولایتي شوراګانو د رئیسانو یوه دوه ورځنۍ ناسته جوړه شوې ده. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب ستانگزی آزادی رادیو ته وویل چې د قانون له مخې په ولایتونو کې د سار صلاحیت د ولایتي شوراګانو قانوني حق ده، خو په کار ده چې په دې برخه کې شته ستونزې لمنځه لاړې شي.
ځینې مشکلات شته، ځینې والیان دي چې نو واړي وکیل صاحبان ښه خدمات عرضه کوي. ځینې ولایت دي موږ داسې دي چې والي صاحبان دیکتاتوري هم کوي، موږ حقیقي نظارت نه پرېږدي. بیا هم د ځینې مادې دي په درز العمل کې چې هغه ګونګې دي، هغه باید واضح شي موږ ته.
سربیره پر دې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کندز د ولایتي شورا ستونزې داسې په ګوته کړې.
شورای ولایتی چالش هایی که از کمبود بودجه است، نبود جای مناسب
د بودیجی او مناسب ځای کموالی او همدارنګ نه مناسب شرایط هغه ستونزې دي چې د کندز ولایتي شورا ورسره مخ ده. زموږ خدمات د نامنوی له عمله خار پورې محدود دي، ځکه چې ولسوالۍ ته نشوتللې. هیله ده دولت دغه ستونزې اواري او د څار د صلاحیتونو لپاره په طرحه کې زموږ غوښتنې او وړاندیزونه هم ځای کړي.
د افغانستان د نافذ قوانینو له مخې ولایتي شوراګانې صلاحیت لري چې په ولایتونو کې هر ډول پراختیایي پروژې د دې شوراګانو په مشورو پلي شي، او همدارنګه صلاحیت لري چې پروژې وساري او د ستونزو او نیمګړتیاو مخه پکې ونیسي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي سره له دې چې ولایتي شوراګانو ته د سار د صلاحیتونو یوه کړنلاره جوړه شوې او اوس مهال عملي کیږي، خو د دې لپاره چې دا کړنلاره نور هم پیاوړې او نیمګړتیاي لري شي، په جوړه غونډه کې به پرې نور بحثونه هم وشي. د دې ادارې مرستیال نادر یما وویل
برازی کې ما بتونیم هم تشویش ادارات محلی مو رفع وکړیم
د دې لپاره چې وتوانی ګو د سیمایزو ادارو اندیښنې لمنځه یوسو او ولایتي شوراګانې په خطو غ خپل صلاحیتونه ترسره کړي او همدارنګه له نورو ارګانونو سره خه اړیکی ولري غواړو د ولایتي شوراګانو مشورې نظریات غوښتنې او وړاندیزونه راټول او دولت ته وړاندې کړو
تیر کال ولسی جرګې ولایتي شوراګانو ته د سار د صلاحیتونو لورکول سره مخالفت وخود ولایتي شوراګانو د دې مخالفت پر وړاندې مسلسل مظاهره وکړه او په ولایتونو کې د سار صلاحیت د دې شوراګانو حق باله د همدې اعتراضونو په لړ کې جمهور رئیس اشرف غنی د یو حکم لمخې دغه صلاحیتونه ولایتي شوراګانو ته ورکړل خلک پر ولایتي شوراګانو تاکید کوي چې د سیمایزو پراختیا پروژو په انتخابولو کې دي د خلکو ستونزې او غوښتنې په پام کې ونیسي او شخصي ګټې دي له ملي ګټو پورته نه ګڼي خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
آزادی رادیو لاونه تر وو ورځې په اونۍ کې
لونه تر ورځې په اونۍ کې پر اف ام 3.15 په لوی ښارونو او 12 شپږنۍ منځنۍ څپه په ټول افغانستان کې خبرونې کوي همداراز د ازادي راډیو ټکی اور وی پانل لري هم دغه خبرونې اوریدلی شي وخت په افغانستان کې 4:30 شوي سید کمال شاه عارف سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي
د افغان حکومت وسرچینه وای پاکستان د ولسمشر اشرف غنی د اتمه د ازلیک په جواب کې افغان حکومت د عمل په نوم یو پروګرام سپارلی دی د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای چې په هلمند کې د سړي توشتونکو یو ډله نیولې ده د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وای د رسنیو له همکاري پرته نس کولای خپل اصلي هدف ته ورسیږي د پاکستان د پنجاب ایالت کورونی چار وزیر نن په ځانوژونکو حمله کې چې د هغه پر کور وسوه و وجل سو د انډونیزیا یو کورنۍ مسافرونکو الوتکه له 4:50 پر لوی سره د دې هیواد په سیمه کې لا درکه سوې ده د پاکستان د بدنامي استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر حمید ګل تیر شپه د مغزي سکتې لقباله مرسو د عراق صدر اعظم حیدر الیبادی د چړونکو هغه سپارښتنی تایید کړي چې د هغو پوځي قمندانان لپاره چې د رمادي شهر د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته تسلیم کړي د پوځي محاکمې د پیلېدو غوښتنه کوي او د یمن حکومت په لوز واکونو د هیواد په جنوب کې یو بل ولایت لایغانو ونیو
د افغانستان سیمهونه لري مهم لاند خبرونه مو ولیدل د خبرونو د بیا کتر لپاره ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانی ته ورشي د پنجاب ایالت د کورونی چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده په خپل ډیری کې په ځانمرګي بریټ کې وژل شو د پنجاب ایالت دولتي چارواکي وایي چې په دغه بریټ کې پر شجاع خانزاده په ګډون لستنه وژل شو او تر 15 نور زیات ټپیان دي اسلام آباد پنده بلابیلو دولتي روختونو ته دغه زخمیان اورل شوې دي دغه ځانمرګي بریټ مسولیت د منګلباغ په مشرۍ د لهکر اسلام وسلوالې ډلې منله او د نورو بریډونو غواخي هم کړی دی په دغه ل پیښوره ذبیح الله شفق دغه ریپورت جوړ کړی چې د همدغه ریپورت په خبرېدو سره زمونږ د راپورونو برخه پات رسیدي ورپسې د ورکوښه ځانو پروګرام اوریدل مهیروي
د پاکستان د پنجاب ایالت دولتي چارواکو تایید کړ چې د ایالت د کورنۍ چارو ایالتي وزیر متقاعد کرنل شجاع خانزاده په خپل ډیری کې په ځانمرګي بریټ کې وژل شوی دی د سیمې دولتي عملتي چارواکو په وینا د ښمې پرز د پاکستان د پنجاب ایالت د اټک د حضور سیمې په شادي خان کلی کې د ایالتي وزیر شجاع خانزاده پر ډیری ځانمرګي بریټ شو چې په نتیجه کې دغه په کډون لک تر لګل اس کسان مړه او تر 15 زیات ټپیان شو دوی وایي چې د شجاع خانزاده پر ډیری هغه وخت ځانمرګي بریټ شو چې لزګونه خلک ورسره ناس وو او خپل سیمې زستونځي ورسره شریکولې د راول پنڈی خار کمشنر زاهد سید وای د ځانمرګي بریټ پر مهال د خانزاده په دیره کې نږدې سلويخ کسان موجود و او زیاته وی چې د بریټ لامل د دیره ودانې په بشپړ توګه ونړیدا چې د خانزاده په ګډون په ګڼ کسان تر خاور لاندې شوی و په وجل شو کې د پنجاب د ایالتي وزیر په ګډون د حضور د پولیسو سیمایز مشر سید شوکت شاه هم شامل دی په عین حال کې د پاکستان حکومت د اطلاعات وزیر پرویز رشید له رسنیو سره په خبرو کې د شجاع خانزاده پر دیره ځانمرګي بریټ وغاند د په قبایلی او د پاکستان په نورو سیمو کې تر هغه پر ضد روانو پوځي عملیاتو خبرګونو بالا خو د دې ترڅنګ یو ویل چې دا ډول پیښې حوصله نشي ټیټولای دا وی تر هغه د تخت په حال کې دی او منګور پسیو د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو د تر هغه د زپلو په لړ کې دومره بریالي توپونه تر لاسه کړي چې ټوله دنیا استایي د تر هغه ری دا ډول بریدونه زمونږ حوصله ټیټولای نشي بلکې برعکس زمونږ حوصله او د تر هغه د ځپل نیت لا پیوړې کوي د شجاع خانزاده زوی سهراب خانزاده چې د برید پر مهال په دغه حجره کې موجود و منلی چې دا یو ځانمرګ برید وو او وایي چې پلار ته یې له ډېرې مودې راهیسې نامعلومو خلکو د مرګ وښونه ورکول. سیمې ته د یو دوه په نامه د دولتي او همداراز د پاکستاني پوځ د چټک غبرګون مرستندوی ډلې ټیمونه ورسېدلي او د پیښې ټپیان له خاورو خزلو تر ویستلو وروسته نږدې روغتونونو ته لېږدوي. شجاع خانزاده د پاکستاني پوځ متقاعد منصبدار و چې په 2016 میلادي کال کې د پنجاب حکومت لخوا د دې ایالت د کورنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو. نوموړي په پنجاب ایالت کې په دې وروستیو کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د پاکستاني حکومت د جوړه شوې نوې تګلارې ملي اکشن پلان مشري کوله، د ترهګرو پر ضد عملیات نږدې څارل او په همدې لړ کې سمو د مخکې په دې ایالت کې د القاعده شبکې د یو ځایي مشر په ګډون د ګڼ شمېر ترهګرو د وژلو ادعا کړې وه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ولسمشر د کورنیو چارو وزیر او نورو سیاستوالو په پنجاب ایالت کې د ایالت د کورنیو چارو د وزیر پر دې ریزان مرګ برید په کلکه ټکو غندلی او نواز شریف اړوندو ادارو ته د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی. د یادونې وړ ده چې په ټک کې د شجاع خانزاده پر دې ریزان مرګ برید مسؤلیت د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالې ډلې منلی او په پنجاب ایالت کې د نورو بریدونو ګواښ هم کړی دی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی دا د بیان د تاسو ورک شو عزیزان او دوستان لټو دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو کته سم خپل ورک شو عزیزان د کورنۍ غړي دوستان ملګری لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ملاتوي تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د تاسو واټل شمیره لاره نمنګ ته اس ام اس هم راولېږي. ګرانو دوستانو کله چې تاسو ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ لطفا په دوغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نومونه واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو ډېر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. خو د پروګرام په پیل کې راځي چې د تلیفون شمیرې تاسو ته ووایم په کومو کې چې تاسو کولی شئ خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته راولېږئ. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000024212 1 1 2 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران دوستانو په وار وار له ازادي رادیو نه موږ داسې تلیفوني پیغامونه خپاره کړي دي چې اوریدونکو ویلي دي چې ډېر کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی زوروي او موږ په وار وار له دغو کسانو نه هیله کړې ده چې لطفا د موږ اوریدونکي مه زوروي، پرېږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. د نن ورځې په تلیفوني پیغامونو کې یو ورور داسې تلیفوني پیغام موږ ته رالېږلی دی چې ویلي دي چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی زبروي. یو ورې بیا هم دغو دوستانو ته وایو چې لطفا زموږ اوریدونکي مه زوروئ، پرېږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا خو ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسې ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دی. نو ګران دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې داسې یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور په ازادي راډیو کې خپل تلیفوني پیغام پریښی دی او ویلی دی چې د اصیل خان په هکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه محمد د هلمند ولایت د کلیسي دولت ولایت د زمینداور د لکنه یو د لوی نیسی اوسیدونکی یم. زموږ یو اصل پنه د اصل موږ یو دانه پیدا کړی دی د اصل خان په نامه د غلط کړی چې تر سره دی. د هر چا قریب دی یا دوه تیرا دي چې لوی نیسی ته د مخانه کار سره څنګه جوړ شو حال تر سره دی. والسلام بای کرام.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو خبري په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان راټوئ. کیدای شي چې د نن ورځې په دغه پروګرام کې هم د تاسو کوم ورک شوی عزیز پیدا شي او اوریدونکي تاسو ته تلیفون وکړي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زاجی محمد ایلمن د ولایت مساکلا د ولسوالۍ د مازک ته خبره. زما یو ورور چې نام یې محمد دی، مشهور په تور باندې و. کال مفتی شاو خواخی زی ده کورن اگر اگر سوی ده پاک لکه چوک معلومات لری او یادی پل ده پیغام آوری مرسی جی بدا لمبر بانی زنگ وی لمبر دی دی سپر و سپر ووار شپر فنزه یو نه ات و لمبر یو زل جوان سپر و سپر ووار شپر یو تنزوز نه ات و منه نکوم پرون ده یک شنده قورز داسی واقع پیشتو جی داتل تا پیغام نشر کردی زمان پیغام یا نه که فنا کی باندې خلک زنګونه وی په یو نامو په بل نامو باندې خلک زیری دی ارته کلی په مشکل کې سی علا دا پورته وي منه نه کوم تاسو مه تیرم.
السلام علیکم. علی محمد د روزګان ولایت څخه خبره کوم. ما یو راز اسمت نیږي چې دا یو کال کیږي ورته په دې اکل کوي څوک معلومات راکې ډېر مهرباني دی او تلیفون نمبر سپر و سپر ات سلور درې ات پنځه شپږ دوه د روزګان ولایت ته پایناوي اوسېدونکی دی. یو کال کېږي چې ورک دی ترینه ورکول کېږي. السلام علیکم.
ورک لرم زه د بادغس ولایت یم رمزه یم. ما دا اکا زوی جمعه خان میږي. جمعه خان د مولادا د اکا په ولد پلار دی. دا از ما اعلان دی ورسیدی شماره در کوما سپر و ات دو در دو ور ات سپر نونس دا شماره باندې دی کچیری پیدا سو او ما ته دی زنګ و وسی.
السلام السلام علیکم. زاری محمد دی پکسیر لیتی زرمت الاسوی کم سحاکم دورو قایزانو پروگرام تقل پیغم پیدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي اوه کاله دمخه له کوره وتلی او پټ شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل نوم ځانونه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې تقریباً شنې او د لاس منځنۍ ګټه یې مخکې زخم شوې بېرته کږه روغه شوې ده. زما خپله اوري او یا د لنډې والانه اوري د معنوي ورور د مخې انسان د شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله درې لکه افغانۍ سړي چې شماره ده سر او تاسو څنګه راویا تیر تیر سپر او او د او تر تر سپر تر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زده بابا جی د ولزو خبره کوم. زما یو ګونګي ورور ورک دی. هر مسلمان کا معلومات لري په دغه شمیره دی څنګه ته وي سپر و سپر شپر ات درې پنځه ات شپر. بیا یې پلای تکرارم په شمیره سپر و سپر شپر بیا شپر پچې دې بیا درې بیا پنځه بیا ات درې شپر. والسلام.
زه د کلستان د ولسوالۍ د مغلاباد کلی خبره کوم. نوم یې خدایده دی. زما یو د اکا زوی ورک دی، دیرش کاله کېږي، د اقبال په نامه دی. مخکې ورځو کې زه اعلانونه کړي، خپل لمبر یې نه دی پرېښی. موږ ته خدای دې خپل لمبر موږ ته پرېږدي. د حاجي سربلنګ زوی دی، د ورونو نومان یې یو ورور نوم یې باغ دی، بل ورور نوم یې ملا بختیار دی، د بل ورور نوم یې محمد دی. د کلستان د ولسوالۍ د مغلاباد د کلي دی اقبال نومېږي. نو د لمبر نه دی اعلان کړی. موږ ته دا زما لمبر دی. ما ته زنګ ووي 0 5 15 0 1 4 1 4 8 په دغه شماره دي. ما ته زنګ ووي. وسلام.
هلو، السلام علیکم. د هلمند ولایت ماشیر ولسوالۍ اوسېدونکی فیض احمد د میر زما یې ورور دی. ورک دی پر نجي په وخت کې په جلال آباد کې په غونډې اشتاجه کې ضابط و. بیا د هغه څه کلی بلخشان ته د هغه څه نظرکه شوی دی. په هر چاته که د په هکله معلومات شته، ما ته په دغه شماره زنګ را وي 0 5 0 4 5 8 0 3 4 8. او که دوی خپله اوري هم په دغه شماره بیا د شماره تکراروم 0 5 0 4 5 8 0 3 4 8.
بلی، السلام علیکم. ما یو د اکا زوی دی، د کریم اکا مرحوم زوی دی. دا څلور میاشتې کېږي چې نادرکه دی د معلومونه څخه. هر چا ته که د احمد په نامه دی، هر چا ته که د ده په هکله معلومات یا دی خپل د زما زغه اوري، لطفاً په دغه شمېره دې ما ته سره تماس ونیسي 0 5 0 9 7 6 5 2 0. شمېره یو ځل بیا تکرار 0 5 0 9 7 6 5 2 0. هر چا که دا معلومات ما ته راکړي 1000 روپۍ انعام لري. وسلام.
زه د ازادي راډیو و ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. عبدالحکیم د کون ولایت تجریش ولسوالۍ خدا پیخان ته چکر کوم. موږ یو عاجز دی، دا 5 کاله کېږي چې د کوره څه نادرکه شوی دی. مومن خان نومېږي، د پلار نوم یې ادم خان دی، د هلمند ولایت تجریش ولسوالۍ اوسېدونکی دی. هر چا ته که د ده په اړه معلومات یا د مرګ یا د ژوند په اړه ټلیفون دې زما سره معلومات وکړي 0 5 0 5 0 5 9. یو واره بیا وایم 0 5 0 5 0 5 9. مننه.
السلام علیکم. زه حمدالله د هلمند ایلات نوزاد ولسوالۍ څخه، د رباط کلي څخه، د ازادۍ راډیو ته سلامونه کلي وایم. زما ماماګانې تقریبا د 10 کاله څخه نادرکه دي. د خان آباد ولسوالۍ دي او په قوم باندې د وردګان دي، چې د یوه نوم ګل محمد او د بل نوم مساجان دی. که دوی زما غږ اوري او یا د دوی قریبان زما غږ اوري، که دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي 0 5 0 5 0 5 0 5. یو ځل بیا لمبر تکراروم 0 5 0 5 0 5 0 5.
سلام علیکم. زه خان شیرزاد ولسوالۍ کې زما یو ورور از غرخان د ننګرهار ولایت څخه د یو اراده موټر سایکل سره نادرکه شوی 5 کاله کېږي. که هر چاله معلومات وي په دغه ټلیفون شمېرې دې ما سره اړیکه ونیسي 0 5 0 0 5 0 5 0 5. بل ټلیفون شمېره ده 0 8 8 8 9 0 0 0. ډېره مننه. السلام علیکم.
ازادی رادیو ته دا اعلان کوم، دغه ټلیفون شمېره موږ درکو، پر دغه شمېره به زنګ را ته ووي. سره کالی دي سبور پیشنی پټوی په سر کې پیچلی دی، د باغران دی چې پوښتنه ځینې وایي که چیر دی وایي باغران ته ځه، مګر باغران یادوي د باغران د ولسوالۍ دی، د جغتو د سیمې دی. او چا چې لیدلی دی دا موږ لمبر ورکور زنګ دې را ته ووایي چې پوښتنه ځینې وایي که چیر دی وایي باغران ته ځه، مګر باغران یادوي تور پاپل تپلې په پښو دي. یوانه د پجبه نی ماک د بچار چاله د لوی وروره باسي مو په خبر راکې
سماله دا د پر وسته او څنګه نه وي دوه سو نه اتي اشپاشو ول نه څنګه سو دې شپیا سي پر ونه پنځه شپه نه پنځه درې سفر ول خیر محمد په راش نه راځي مو څنګه وای د خیر محمد ورو ده محمد کول نه دي.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 22 یولس صلیریست یوسلو پینزلس
شو خال محمد درشت ولسوالی ساسر پا تماس که از معنی کرده ده پینزه اویا سالو ده دریه سال مست که وقتوه ده آزاده راژیو سر موسا پا جیش میره زنگ وقتوه وشه پر وقتوه و دریه سر وشه جه سر وشبه اویا سپرده غلام باز جه موسا زنگ راله موس با دیر خوش آلو سو پینزوار دو رفیم و جای زب بندیشه ده سلام علیکم و سلام آزاده راژیو تانیا بدیوی
السلام علیکم زما ورور چې د محمد دې د لمه میلا کنه رسراج ول سوال دین کوي شاوخوا وکاله کې چې د خپل کور نه د کړي کې د پاره معلومات یې نظم سره دې په لاره شو ونی چې پر و چې پر و تلریش ورل ټلیفون یې را یو ځل بیا چې پر و تلریش پاره ورل
السلام علیکم زمانم سید رسول د غزنی د ولایت بلند ولسوالی درسنی اوسیدون کیم زما ورور ورک شوی دی دا څلور کاله کیږي چې ورک تا او له کور نه درک ده که چاته معلومات یا اوتمالی نوم یې تاج رسول ولدی رضا محمد که چاته معلوم یا حال په لري نو موږ ماته دې په دې شماره زنگ ووهی سپر و سوا اتیا نشبیت و اتیا شپی تریست یو شماره بلا امده سپر و سوا ونی و درست ونی شپوک درست شماره یو در بیت کاره وما سپر و سوا اتیا نشبیت و اتیا شپوک تریست سابل شماره سپر و سوا ونی و درست ونی شپوک درست یاره مننه د ازادي رادیو د خدای په امان
اوس ولاله فبراير ولا سولين زمبر نه خبرې کوم نو یو پلور څوره رسولګان اندیږي وو پلور نوم یې جن محمد دا لورون نوم یې خون محمد دا یو سلطان محمد دا کته ته پړم راوړی داس میرا زنګو یې څه پر و شپې 15 و 2 سلور یو یو 2 بل نمبر 019 سپر شپې شپې سلور 3 یو شپې خپل اجازه اخرى څومره وړي با سلام با
الو السلام علیکم زه په خپل رضا محمد دی غوښنی ولایت دی ګنال ولسوالی او سیمه کایم ما یو دوه تنامه دی په پد رسول نتلور کاله کې چې کورونا د حال او احوال نه مادي میږي هر ځای وي که په پاکستان کې وي که په افغانستان کې وي که په ایران کې وي هر مسلمان ور قیمته هر وي وي هدای په خپل عربي مسلمانۍ همدردۍ په خاطر دي زما سره په دغه شماره تماس ونیسي سپر ناویا دریچل ویخت واتیا یو سلو وشپیتا شماره بیا کترا سپر ناویا دریچل ویخت واتیا یو سلو وشپیتا او یاد پدغ شماره تماس را تماس ونیسی سپر اتاویا سپر نشپیتا واتیا شپل سر ویخت شماره بیا کترا سپر اتاویا سپر نشپیتا واتیا شپل سر ویخت پدغ شماره بیا
سلام علیکم ما سلامون دې د ازادي رادیو کارکونکو ته ورسېږي موږ یې ورکسوي اختر محمد نامې دې د رحیم زوی دې معنا یو ورور حضرت یې والد ګل دې خان ګل دې او معنا مثلا چې څوک په دغه پر یو نقشه پر لاس باندې خپل پلانوم د دنوم نوښته دی کله معنا یا مړی یا معنا مثلا ژوندې دغه نقشه راسه لاس کې نقشه ده کله معنا مثلا دغه نقشه چا لیدلې معنا یا مړی یا ژوندې معنا په دې مور سره تماس ونیسي سپر ته و اته نه دوا سپر درې دواره تکراروم سپر و اته و اته نه پنځه دوه سپر درې معنا جایزه هم لري چې معنا مثلا څوک یې رد ولري چې معنا تایید سي معنا مثلا جایزه هم ورکوو وسلام مرسلامونه معنا زما نوم هم تورجان دی د غلاولي په کوم زوره یم سلامونه دي ټولو چې ما ږغ هر سړی اوري معنا د رادو د طرفه څخه سلامونه دي ګورو ته ورسېږم وسلام د خدای په امان
زما ورور دی ورک شوی دی تقریبا داسې 15-16 کاله کېږي د هلمند ولایت کې د ګرشته ولسوالۍ دی محمد داود نومېږي د کاری شهزاده زوی دی تقریبا د طالبانو په وخت کې ورک شوی دی. هېڅ معلومات یې نشته، نه د ژوندي نه د مړه. که چیرې د چا سره وي یا چا ته معلومات وي، دغه په دغه نامه د داود نومېږي، د کاری شهزاده زوی دی، د ورونو نومان یې دی عبدالعادي، محمد یونس، محمد عبدالباري، نصیبالله، نجیبالله، دغه ورونه دي. که چیرې یا دی زما غږ اوري، په دغه شمېره دې زنګ راکوي. که چیرې یا چا سره معلومات وي په دغه نامه سړي او په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووایي. 0 5 5 3 3 5 5 5. یو وار بیا زیات تکرار کړم. 0 5 5 3 3 5 5. دغه نمبر دې خدای په نام درم.
سلام امیر دې صاحب ته. زه مرک مشهور په امیر محمد افغان د اقشې د فیض آباد ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو زوی د عمران په نامه 14 کاله عمر یې ده، د شبرغان د ولایت جامع جومات د چغسای د زرګرخانې څخه له کوره سر به خوده ورک شوی ده. 14 کاله یې کېږي څه نادرکه ده. که هر چا ته معلومات یې، نوم یې عمران ده، د امیر محمد زوی، قوم خروټی، 14 کاله عمر ده، 15 کاله کېږي څه ورک شوی ده. هر چا ته که معلومات یې، کوم مسلمان ته معلومات یې، موږ ته دې په دې نمبر معلومات راکړي. 0 9 4 4 9 9 5 5 شیرینی ورته ویل کېږي. وسلام.
د سنگین د ولسوالۍ څخه، د شکر د شلې د کلي څخه زه سعدالله خبره کوم، چې دا 1 کال کېږي زما زوی د سنگین د ولسوالۍ څخه ورک شوی دی. تللی و کوټ ته، په کوټ کې یوه میاشت تېره کړې وه، بعد یوه میاشت د کوټ څخه ورک شوی دی. نو اوس دا 1 کال کېږي چې موږ ته د مرګ او د ژوند پته نشته، هېڅ معلومات نشته. موږ ډېر پسې ستړي شوي، ډېرې منطقې هم پسې کتلې دي. زما د زوی، زما زه سعدالله یمه، د سنگین د ولسوالۍ خبره کوم. زما د زوی نوم عبدالبصیر دی. په دغه د ټلیفون په دغه شماره ما ته بیا زنګ ووهئ. 0 5 2 2 2 1 5 په دغه زما د ټلیفون نمبر دی. نو زه په دغه هلک پسې ډېر سړی شوی یم. ته چې کوشش ما سره وکړې چې دغه را پیدا کړې. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه محمد اعظم د هلمند ولایت بندي کجې کې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ایو ماما دی د حبیب الله په نامه دی. تقریبا د 3 کال لشکرګاه د ښار څخه نادرکه. په هر مؤمن مسلمان ورور په حق له د مرګ یا د ژوند معلومات دي. په مهرباني دي وکړي په دغه شماره دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 5 4 4 3 2 2. ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 5 4 4 3 2 2.
سوالان د موږ روز غکټي عبدالولی نومې دی. عبد وردګ دی، ولایت د سیتابات ضلعه سالای دی، عبدالرې دی کړی دی. سوالان چې د په حق له ماته راپور راکړي. د ما شماره ده 0 8 3 0 6 3 8 6. وسلام.
السلام علیکم. ازادی رادیو ټول کارکونکو ته خپل سلامونه وایم. زه فرید احمد فوقل د کندهار ولایت د جهودی اوسیدونکی یم. ما یو دوست چې تقریبا د 3 کال کېږي چې ورک دی، نادرکه دی، احمد شاه د مرجان اکا زوی دی، د ګیلانی د پیلوټ، د چچی ورور دی، د کندهار ولایت د درایي اوسیدونکی دی. اصلي د وردګو جنو پیلنګ په کندهار کې اوسېږي. پلار یې د ګریشن مایګرانو څه دی. مور یې وردګ ده. نو که هر چا ته معلومات وي زموږ سره دې په دغه نمبر ټلیفون بس مشوره وکړي. 0 5 9 5 9 1 1. شماره بیا تکراروم. 0 5 9 5 9 1 1.
سکلاور سوالی و سیدون که هم زمان اکازه ایده در پیدا بخمت بنامه دید که سوک باید فعاله بانی در هم معلومات داری پده به شماره بانی زنگوی سپر وسا و اتنیوی یو سال تنگو از نزر تنگو تلیشت او ده در پنزر سکالو در شلو کار تر عمر مانه داخل که عمر داری در پاک نزر بانه که سوک معلومات داری ماش پده به شماره بانی زنگوی بیام در شلو شماره یادم 0 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5
بس پیغامی داغ دی زخبل آزادی رادیو ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم. پیغامی داغ دی زموږ یو شناخته دی د حضرت نواد په نامه دی. شنې سترګې دي موټروانې د 15 کاله تیر چې موټروانې بسیکلې ورک دی. که د چا څه معلومات په دغه شمه دي ماته ژنګ وي. صفر وای صفر شپږ 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 دېرش اته سوه نه د ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر وای صفر شپږ 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 دېرش اته سوه نه په دغه شمه دي ماته اړیکه څنګه کې بس دغه دغه دی. السلام علیکم.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوخه او بریالي وسی. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري.